کابل کې د ماشوم شپږ بجې سي. السلام علیکم. د ازادي رادیو د نیم ساعته ماشومنۍ خبری مجله ظفر با ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. نن د نومبر دوهمه د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پای ته رسېدو نړیواله ورځ ده. په همدې مناسبت به د افغان خبریالانو پر وړاندې د شته ستونزو او تاوتریخوالي په اړه راپور واوري. د افغان سولې په اړه به هم د افغان حکومت د اجرایه رئیس څرګندونې واوري چې وایي سولې ته د رسېدو لپاره باید ټول اړخونه د خلکو ارادې او غوښتنې په پام کې ونیسي. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لرو. واصل وساله وړاندې کوي.
په پیل کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرن لپاره د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي. د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د ښوونځي نه زده کوونکي وشلې دي او د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو د یو سر ګروپ پر کور برید کړی او درې سیمه ییز پولیس یې ټپین کړی دي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرل لپاره د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي. دغه کمیسیون یو کمشنر او رنگزیب نن مازدیګر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې کمیسیون په دوو درې ورځو کې کولی شي چې د ټولو محلونو د رایو بیا شمیرنه وکړي او بیا یې معلومات سیستم ته دننه کړي. د ښاغلي اورنګزیب وایي د تخنیکي او عملیاتي اړخه شونې ده چې د لړم په درویشتمه د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نوي مهالویش مخې ټاکل شوی چې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې د لړم په درویشتمه اعلان شي. د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د ښوونځي نه زده کوونکي وشلې دي. د تخار د والي ویان جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د درقد ولسوالۍ د طاهریانو په کلي کې د ابوذر غفاري ابتدایي ښوونځي د زده کوونکو پر ماشومانو شوې ده. ښاغلی هجري وایي دا چې د طاهریانو کله اوس د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده، نو د پیښې ځای ته پلاوی نشي تللی. د درقد ولسوالۍ د طاهریانو د سیمې د ابوذر غفاري ښوونځي ماشومان چې کله له ښوونځي څخه رخصت شوی و د لارې په اوږدو کې پرې د ماین چاودنه شوې وه. د درقد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو د روان کال د وږي پر نسمه تر خپلې ولکې لاندې راوسته چې د روانې لړم میاشتې په درېیمه بیرته د افغان ځواکونو لاسته کې وته. په همدې حال کې د تخار ولایت په کلیفګان ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان دي. د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو د یو سر ګروپ پر کور برید کړی او درې سیمه ییز پولیس یې ټپیان کړي دي. د پکتیا د امنیه قمندانې ویان سردار ولی تبسم ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو په برید کې یو میرمن او د هغې زوی هم ټپیان شوي دي.
درې تنه محلي پولیس ټپیان شوي دي او یو تنه ښځه ټپي ده او همدارنګه د زوی هم ټپي ده.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بلخوا په پکتیکا ولایت کې بمی چاودنې و ملکیان وشلې دي. د دغه ولایت د امنیه قمندانې ویان شاه محمد اریان ازادي راډیو ته وویل چې دغه بمی چاودنه د سروزې ولسوالۍ په سلطانو سیمه کې د ولسي وګړو پر ټکسي موټر شوې. ښاغلی اریان وایي په وژل شوو کې څلور تنه د یوې کورنۍ دي. دغه خبره دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا په عامه لار ځای پر ځای شوی و. وسلوالو طالبانو بیا په دې اړه لاس نه دي ویلي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د شنګهای د همکاریو د سازمان د سیمې ثبات او پرمختګ د افغانستان د سولې او ثبات سره تړلی دی. ښاغلی عبدالله چې د دغه سازمان د حکومتونو د مشرانو په 13مه ناسته کې وینا کول وویل چې په سیمه کې د شته ستونزو او ننګونو د لمنځه وړلو لپاره پکار ده چې د سیمې ټول هیوادونه په ګډه هڅې وکړي. عبدالله عبدالله زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅې دوام لري او افغانان د تلپاتې او عادلانه سولې څخه ملاتړ کوي. د هیواد اجرایه رئیس او ورسره پلاوی د شنګهای سازمان په 13مه سرمشریزه کې له ګډون وروسته نن بیرته خپل هیواد ته راستون شو. د برېټانیا پولیس وایي لندن ته څیرمه 9 موندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. دا مړی د اکتوبر په 23مه په یولارۍ کې پیدا شوی و. د اکسس پولیسو یو مشر تیم سمیت پرون پر ټویټر ولیکل اوس موږ باوري شو یو چې دا کسان ویتنامیان دي او د ویتنام له حکومت سره په ارتباط کې وو. په دې کسانو کې یو دیرش مړی د نارینه وو دي او اته یې ښځې دي. په پیل کې د برېټانیا چارواکو ویلي وو چې دا مړی د چینایانو دی. د دې پیښې په تړاو پولیسو د لارۍ چلوونکی موریس روبینسون چې د شمالي آیرلینډ نیولی دی، روبینسون په سهوه د 9 کسانو پر مړینه او د برېټانیا ته د انسانانو د قاچاق په تور تورن شوی دی. د دې پیښې په تړاو پرون یو بل کس په آیرلینډ کې ونیول شو او 2 مشکوک کسان په ویتنام کې هم د دې پیښې په تړاو توقیف شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د عراق له حکومت غوښتل چې د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې ومني. د اکتوبر له پیله تر اوسه په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې 255 تنه وژل شوي دي. مایک پمپیو په یو اعلامیه کې پرون وویل چې د عراق د ستونزو د هوارولو لپاره د عراق د حکومت د هڅو هرکلی کوي.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل دوستانو، تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو د ازادي تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com. په دې خبرونه کې به دا وایو چې نن د نومبر 2 د خبریالانو په وړاندې د جرایمو د معافیت د پای ته رسېدو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې جرایمي مشر مجیب خلوتکر د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په اړه وایي:
هر کال مونږ شاهدان یو څه د تاوتریخوالي ګراف بیا اوچت کیږي، د خبریالانو مسؤلیت کمیږي. متاسفانه دا قضایا د عدلی او قضایی ارگانونو لخوا دا سیرل کیگی نه.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې سولې ته د رسېدو لپاره باید ټول اړخونه د خلکو ارادې او غوښتنې په پام کې ونیسي. بلخوا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمېرنې لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کوي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي شونې ده چې د لړم په 3 د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي. په نړیوالو مسایلو کې به دا واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د عراق حکومت باید د خپلو خلکو مشروع غوښتنې واوري. وژدود خبرونه د سر مخزو ته نن د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت ته پای ته رسېدو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د رسنیو ملاتړ یو شمېر ادارې وایي چې په تېرو 12 کلونو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي یوازې 15 قضیې څېړل شوې دي. دوی وایي د شي چې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو معافیت ډېر سوی دی. خطر پر دې سپدې اړه نور جزئیات راکوي.
د نومبر 2 چې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پای ته رسیدو لنډیوالې ورځ سره برابر ده. په داسې حال کې یادونه کیږي چې لا هم په افغانستان کې خبریالان له جدي تاوتریخوالي سره مخامخ او د تاوتریخوالي قضیې نه څېړل کیږي. په کندهار ولایت کې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند 13 وړاندې د ناپیژندو وسلوالو لخوا ووژل شو. د کورنۍ وې تر دا مهاله د ارغند قضیه نه څېړل شوې او که څېړل شوې هم وي کورنۍ په جریان کې نه ده پریښودل شوې. د عبدالمنان ارغند ورور صبغت الله ارغند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وای
شاهد ارغند د شهادت څخه تقریبا 12 میاشتې تیریږي. تر اوسه پورې دومره دقیق دوسیام نه درغلی چې موږ باوري سو کوم قاتلین چې ارغند شهادت رسولی دي موږ ته معرفي کړي یا موږ وپیژنو. ارګانونو غوښته یم، ولسمشرۍ ماڼۍ غوښته یم چې ستاسو قاتلین به درته پیدا کوو، د قانون منګولو ته به سپارو، خو
دا یوازې ارغند نه دی چې د قتل قضیه نه ده څېړل شوې، بلکې د ده په څېر ډېر نور خبریالان هم شته چې پر وړاندې تاوتریخوالی شوی او قضیه نه دي څېړل شوې. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ اداره یانۍ وایي په داسې حال کې چې د روان کال له پیله تر دا مهاله د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کموالی راغلی، خو بیا هم افغان خبریالان خوندي نه دي او قضیو ته یې هم رسیدګي نه کیږي. د دې ادارې جرایوي رئیس مجیب خلوتګر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
هر کال مونږ شاهدان یو څه د تاوتریخوالي ګراف بیا اوچت کیږي، د خبریالانو مسؤلیت کمیږي، د خبریالانو خوندیتوب تر سوال لاندې راځي او متاسفانه دا قضایا سده د عدلی او قضایی ارگانونو لخوا دا سیرل کیگی نه.
د خاغلی خلوتگر په خبره په داسې حال کې چې په افغانستان کې رسنیز او ژورنالیستیک فعالیتونه له پخوا څخه ښه شوي او پراخ شوي دي، خو لا هم نامنی او اقتصادي ستونزې د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه بیا وایي هغه د تاوتریخوالي قضیې چې د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوې وي ډېرو ته یې رسېدنه شوې ده. د دغې کمیټې غړي وحیده فیضي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس د خبریالانو اړوند د تاوتریخوالي قضیې له دوو ورځو څخه تر شلو ورځو پورې څېړل کېږي.
څه کالی په خشونت یا په تاوتریخوالو کې کموالی راغلی، یعنې د پروس کالی په تړاو 50% کموالی راغلی، د قتل او د زخمی عدد، یعنی په جام کې خبریالان هم ډیر زیات توجه کوي، د رسنیو مسولین هم په مسؤلیت خوندیتوب په برخه کې ډیر زیات خپل مسؤلیت ادا کوي.
د اغلی فیضی په خبره په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو د وژنو اکثره قضیه چیرل شوې دي. د افغانستان لوی څارنوالي هم وایي چې د خبریالانو د تاوتریخوالي د قضیه چیرل د دې ادارې په لومړی توپ کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د ساتنې کمیټې سی پی جی په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې سیاسي بي ثباتي، فساد او ترڅنګ د خبریالانو د وژنو په تور د قضیو د څېړنې لپاره د سیاسي ارادې نشټوالی هغه دلایل دي چې له کابل د خبریالانو د تاوتریخوالي قضیې نه څېړل کیږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لوونه تر وو
سمو شخص ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې لپاره د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي. د دغه کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب نن مازدیګر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د تخنیکي او عملیاتي اړخه شونې ده چې د لړم په درویشتمه د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي. په دې اړه زما همکار خاطر پردیس سره هم د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. پردیس صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. په دې اړه تاسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنر نور څرګندونې او جزئیات اوریدونکو ته وایست چې څه ویل دي؟
ډیره مننه اغلی فربجان. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویل تخنیکي اړخه دا ممکنه ده چې د لړم په درویشتمه د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. د دې کمیسون یو کمیشنر اورنګزیب د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناست ویل د پایلو د اعلان ترڅنګ کمیسون د رایو بیا شمیرنې لپاره هم بشپړه چمتووالی نیولې دی. هغه وایي
از لحاظ تخنیکی و از لحاظ عملیاتی
د ویلي تخنیکي اړخ ځکه کوم ستونز موږ کوم ستونز نه ګورو چې لومړنۍ پایلې د خپل وخت اعلان شي. او د یو شمیر مراکز او رایو بیا شمیرنې لپاره کمیسیون چمتو دی او دغه بیا شمیرنه تر دوه یا درې ورځې پورې کمیسیون ترسره کولای شي. د ښاغلي اورنګزیب په خبره هغه تخنیکي پوښتنې چې د راپور اړوند درملو کمپنۍ ته سپارل شوې وي ځوابونه کمیسیون ته رسېدلي چې کمیسیون به یې په اړه تر تخنیکي بحث وروسته د یک شنبې په ورځ معلومات لوله سره شریک کړي. خو په ځنډ سره د درملو کمپنۍ لوري کمیسیون ته د بایومیټریک رای او راپور سپارل په راپور کې تخنیکي ستونزې او د کمیسیون د کارونو سستوالی داسې اندېښنې راولاړې کړي چې ممکن نوی انتخاباتي مهالویش هم تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وایي.
په تیرو تجربو کې څومره تاسو کم پاتې وو او دوی هغه ژمنې نه څه کړی پوره دا ځل که دوی زده کړه سمه توګه ترسره کړي او خپل کار په ښه مدیریت سره مخته بوځي زه امیدوار یم. اما ستونزې خنډونه شته کېدای شي دوی متاثره شي او په درېشم د اقرب باندې ونهتوانېږي چې پایلې اعلان.
د خاغلی رشید په خبره چې کمیسیون باید د غوره پلان پر بنسټ خپلې سرچینې ښه مدیریت او د شکمنو صندوقونو د څېړنې په هدف خپل پلاوی ډېر ژر ولایتونو ته ولیږي. د جمهوري رئیس انتخابات روان کال د میزان په شپږمه ترسره شول. د پخواني انتخاباتي مهالویش سره سم ټاکل شوه چې لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه وروستۍ هغه د عقرب په شپاړسمه نیټه اعلان شي. خو کمیسیون په دې کار کې پاتې راغی او اوس له نوي انتخاباتي مهالویش سره سم کمیسیون ژمنه کړې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د عقرب په درویشتمه وروستۍ به د قوس په 15 منیټه اعلان کړي. بلې فریبا جان،
ولې ډېر زیاته مننه کوم خاطر پردیسو. دوستان او مریدل چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې لپاره د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي او په دې توګه دوی د انتخاباتو د څار د بنسټ هغه اندېښنې رد کړې چې وایي احتمالا پر ټاکلې نیټه د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان نه شي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سئ چې د ازادي رادیو ویب سایټ ته هم لاړ شئ. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او خبرونه او راپورونه مو ولولئ. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس ورسو د سولې اړوند یوې موضوع ته. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي سولې ته د رسیدو لپاره باید ټول اړخونه د خلکو اراده او غوښتنې په پام کې ونیسي. عبدالله عبدالله چې نن یې د شانګهای د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې خبرې کولې وویل چې د شانګهای د غړو هیوادونو هوساینه د افغانستان سولې او ثبات پورې تړلې ده. فیروز عزیزی راپور کوي.
د شانګهای د همکاریو سازمان د سرمشري زیاتلسمه ناسته نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکان کې جوړه شوه. په دغه ناسته کې چې نن سهار پیل شوه او د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پکې د افغان دولت استازیتوب کوي وویل سولې ته د رسیدو لپاره ټول اړخونه باید د خلکو ارادې ته پام وکړي. اجرایه رئیس سربیره پر دې چې سولې ته د رسیدو د هڅو خبره کوي، د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره د یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ او کړنلارې غوښتونکی شو.
د شانګهای د همکاریو سازمان سیمه ایزو هیوادونو هوساینه د افغانستان سولې او ثبات پورې تړلې ده. نو لازمه ده چې د سیمې د ګډو ستونزو د حل لپاره په ګډه د عادلانه او سوله ییز او باعزته کړنلارې له مخې د جګړې ختمولو ته هڅه وکار وکړو.
ښاغلی عبدالله دغه شان وویل چې افغانستان له تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او دا ترهګري بهرنۍ ریښې هم لري. د زیاته کړه چې د افغانستان دفاعي ځواکونه له ترهګرو ډلو سره چې د نړۍ او په ځانګړي ډول د سیمې هیوادونو ته ګواښ دی د جګړې په حال کې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو پوه مجیب شریف ازادي راډیو ته وویل د شانګهای د همکاریو سازمان ناسته د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزې اجماعات رامنځته کولو لپاره ترې استفاده وشي.
زما په باور کله چې د حکومت اجرایي مشر په دغه ناسته کې ګډون کوي له شک پرته چلی ممکنه پلان سره تللی او تر ټولو مهمه مسله د افغانستان اوسنی وضعیت دی چې د ناسته له ګډون کوونکو سره به شریک کړي او له هغوی به د مرستو د همغږۍ غوښتنه وکړي.
ښاغلی عبدالله دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تر دې مخکې افغان حکومت د سولې لپاره د خپل ومادهیز پلان په اړه رسنیو سره جزئیات شریک کړي دي. په دې پلان کې افغان حکومت طالبانو سره د سولې لپاره د یو میاشتني اوربان وړاندیز هم کړی دی.
دوستانو امر دل چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي سولې ته د رسیدو لپاره باید ټول اړخونه د خلکو اراده او غوښتنې په پام کې ونیسي. په تیرو اتلسو کلونو کې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه د سولې او اوربند ټینګښت دی، خو لکه چې ښکاري تر اوسه دا غوښتنه هغسې چې تمه یې کېده نه ده اورېدل سوې. دا پوښتنه مې د افغانستان د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم څخه مطرح کړه چې د ښاغلي عبدالله په دې څرګندونو به یو څه بدلون راسي که څنګه. ښاغلي خادم وویل
زه فکر کوم چې ملي سیاستونه یا ملي رهبرۍ یعنی هر څه له اسمانه زارول الفاظ اسانه وي ول الفاظ تمثیل سخت وي. په تېرو پنځو کلونو کې یو تر ټولو سخته خبره هم دا وه چې د خلکو غوښتنې د پامه غورځول شوې دي. دا خو ډېره ښه خبره ده چې په سوله کې، په جګړه کې، په امنیت کې، په راتلونکي کې باید افغانستان د ملت غوښتنې واورېدل شي. خو بحث دا دی چې د افغانستان د ملت غوښتنې څه دي. ایا دوی تر ډیر حد پورې د افغانستان رهبری تر ډیر حد پورې په دې باندې پوهیږي د افغانستان د خلکو غوښتنې څه دي او دغه غوښتنې به څنګه تمثیل کیږي؟ تر ډیر حد پورې شعاري بڼه لري. په اوسنیو حالاتو کې رښتیا هم چې ملت د یاد او استر شوی دی، د سولې په مسله کې ډېر ناکامې پروسې، ناکامې سلزمونه عملي کیږي. تر ډیر حد پورې د افغانستان رهبری کوشش کوي که جګړه وي او سوله وي د دوی د قدرت بقا پکې. لنډه دا چې په دغه سازمانونو کې د افغانستان پر رهبرۍ باندې برخه اخیستل دا د افغانستان د بهرنۍ ډیپلوماسۍ مسؤلیت دی. دا ښه خبره چې برخه پکې اخیستې ده، ولې زموږ بنیاد یا زموږ اساس د دغه خبرو لپاره ناسم دی او تر ډېره حده پورې تازه روان یو.
بله خادم صاحب، د سیمه ایز اجماع رامنځته کول د افغانستان د سولې په بهیر کې یو عمده او اساسي موضوع ګڼل شوی ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پر همدې اجماع باندې ټینګار کړی دی. بل خو تاسو خبر یاست چې مسکو د اکتوبر پر 8مه د روسیې، امریکا، پاکستان او چین د استازو کوربه او پر همدې مسله خبرې کړې دي. آیا دغه هڅې کولی شي چې د سولې بهیر چې اوس په یو پټه په ولاړ حالت کې دی بیا را ژوندی کړي؟
یو پرزو سا پر حرارت بحث ضرورت دی متاسفانه چې دا خبر زوس کوم خو هی کاش دا بحث پخوا شروع وي موږ باید بعض اصطلاحات په کارو په تبدان حکومت کې دغه لپاره مشخص قالبونه او تعریفونه ولرو سیمه ایز اجماع څه شی کله چې موږ د سیمه ایز اجماع خبره کوو د افغانستان د حکومت د حیثیت تمثیل او د هغوی اخلاقي او همدارنګه سیاسي مسؤلیت پکې مطرح کیږي مګر موږ په دې خبره لا سر نه دی خلاص کړی دویم دا ده چې په سیمه ایز اجماع کې هر کله او د همیش لپاره دا نه مطرح کیږي چې ته ماته څه کوې بلکې دا مطرح کیږي چې په سیاسي سیمه ایز اجماع کې چې کله څو ډله جوړه افغانستان د ثبات خاوند کیږي چین روسیا پاکستان ایران او سعودي عربستان همدارنګه امریکا هغوی پکې څه ګټي موږ په دغه برخه کې پاتې راغلي یو موږ د منطق په ژبه کې پاتې راغلي یو موږ هر وخت ویلي چې راځئ سیمه ایز اجماع جوړو روسان باید کار وکړي چینایان باندې کار باید کار وکړي خو دا مو نه دي بحث کړی چې که افغانستان کې سیمه ایز اجماع رامنځته شي سوله رامنځته شي نو د چینایانو 2 میلیارد ډالر چې په ګوادر کې کوم پانګه چونه کوي هغه په حقیقت باندې بدل شي په منځني ختیځ کې همدارنګه په ختیځ اروپا کې چې د چین کمې اقتصادي پانګونې دي د 5 ډالر او 6 ډالر لخوا به عملي شي ټول به دغه ټولو لویو غوښتنو لپاره چې چین او روسیه په پام کې لري دغه لپاره په بنیاد جوړ شي نو موږ یوازې دغه مسایل د شعار په بڼه باندې مطرح کوو متاسفانه چې دغه لپاره منطق نه لرو
بل خدان صاحب د یو سیاسي کارپو په توګه ستاسو نظر څه دی چې سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان حکومت څه باید وکړي
د افغانستان حکومت یو د منطق لار به وټل چې غواړي چې دوی ونه وایي هر هغه ټول چې زه غواړم هغه ټول باید رامنځته شي مثلا د افغانستان د ټولې تمام مالکیت باید ما کوي یا باید د دې څه وکړي چې د افغانستان کې چې اپوزیشن چې په مخالفت کې قرار لري هغه باید قانوني کې تاسو د یو ملت په هیڅ باندې طالبان سره خبرو کی او یاد دي چې د افغانستان د ټولې مالکیت باید افغانانو ته ورکړل شي لارې ستې ګذر ستې خو هي تاسو د افغانستان حکومت او څنګه کوي چې یو زګزاګ په خلل نشي په خپل دریض باندې ودرېږي او په دغه دریض باندې باور ولري
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو انتظار خدم
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
زمو شغله زده رادیو او ریډیو سنو ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشم درو بجو پر منځنۍ چپه دولس اشپړنوي او د اف ام پر 3.5 صفه خبرونه لري تاسو کولی شئ چې په ټوله واد کې صفه وځي او اوري ورزو د افغانستان د ملي شورا اړوند یو راپورته ل اتیا زیات د قوانینو طرح او تقنینی فرمانونو د ولسی جرګې تصویب د انتظار باسي د دغه جرګې غړي وایي هڅه کوي چې ترتلونکو دوه میاشتو د دغه قوانینو برخلیک معلوم کړي د دوی په د جرګې د زینو غړو غیر حاضری د دې لامل سوی چې په روسي میاشتو کې دغه قوانين د ولسی جرګې عمومي غونډه ته وړاندې نسی په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي
د افغانستان د ولسی جرګې د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د معلوماتو د لارښوونې د قانون د دریو مادو د تعدیل په برخه کې د ولسمشر د تقنی فرمان په اړه بحث وسو بل اخره دغه فرمان د رایو په غوښ اکثریت رد سو په ولسی جرګې کې لاتیا زیات د قوانینو طرح او د ولسمشر تقنی فرمانونه د تصویب په انتظار دي د قوانینو دغه طرح او تقنینی فرمانونه په دې وروستي یو کال کې ولسی جرګې ته لیږل شوی دي د دغه طرح او فرمانونو د برخلیک حالات عمده لاملونه په ولسی جرګې کې د جنو وکیلانو دوامدار غیر حاضری بلل کیږي په ولسی جرګې کې د خلکو ځینې استازي وای په تیرو میاشتو کې د ولسی جرګې ډېر غړي د جرګې عمومي غونډه ته نه دی حاضر شوی نو له همدې عمله په قوانینو او فرمانونو باندې د بحث لپاره د جرګې نصاب بشپړ نه و د ولسی جرګې غړي بکتاش اشچی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
انتخابات که در دو ماه گذشته صورت گرفت انتخابات ریاست جمهوری
هغه وایي زیات شمیر وکیلان په انتخاباتي ټیکټونو او انتخاباتو کې مصروف وو ځینې غړي غیر حاضر وو خو اوس مو نصاب بشپړ شوی په دې وروستیو کې په عمومي غونډو کې په فرمانونو او قوانینو طرح باندې بحث کیږي چې تصویب یې رد کیږي
میان ته د اونجه تصویب شوه
د ولسی جرګې د ولسمې دورې د انتخاباتو تر جنجالي کېدو وروسته ملي شورا نه وخت په خپل کار پیل وکړ او هم د کار په لومړۍ میاشتو کې د جرګې د اداري پلاوي په سر د دوی انتخابات هم جنجالي وو وخت نا وخت پرې نیوکه وسوي وکیلان وای د قوانینو په تصویب کې د ځان لامل دا هم کېدای شي د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون رئیس شریفي بلخابي ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي چې په راتلونکو دوو میاشتو کې د ټولو قوانینو برخلیک معلوم سي. هغه وایي په قوانینو او فرمانونو جدي کار روان دی. په یو یا دوو میاشتو کې هڅه کیږي چې د دغو قوانینو تصویب په کمیسیون کې صفر سي او یا هم کم. د ښاغلي بلخابي په وینا په دې وروستیو اونیو کې چې د ولسي جرګې د عمومي غونډو نصاب بشپړ و، له لورې زیات قوانین تصویب یا هم رد سوي دي.
او سمیوه نړیواله موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د عراق حکومت باید د خپلو خلکو مشروع غوښتنې واوري. دا په داسې حال کې ده چې په بغداد کې د حکومت پر ضد اعتراضونه لا هم دوام لري. دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دقیقه غوښتنه څه ده، زما همکار اجمل اندی وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي متحده ایالات به د عراق د حکومت د ټولو حقو جدي هڅو ملاتړ وکړي چې په عراقي ټولنه کې موجودې ستونزې هوارې کړي. مایک پامپیو ویلی دی چې بغداد باید د هغه زرګونو کسانو مشروع غوښتنو ته غوږ کیږدي چې د خپل آواز د پورته کولو په خاطر سړکونو ته راوتلي. تر اوسه پورې د عراق حکومت پر ضد د اعتراضونو کې تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 2555 کسان وژل شوي. اعتراض کوونکي اداري فساد، بیکاری، لومړنیو خدمتونو د نشتوالي او د عراق په چارو کې د ایران لاسوهنې غوسه کړي. دا مظاهرې چې د څو اونیو راهیسې روانې دي د جمعې په ورځ سترې شوې. په ترڅ کې لسګونه زره عراقیان د بغداد په مرکز کې راټول شوي وو. دغلته لږ تر لږه 350 کسان هغه مهال ټپیان شول چې پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره اوښکیو بهونکی ګاز او ربړي ګولۍ وکارولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ټولو خواوو وخت چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او زیاته کړې ده چې عراقي وګړي د رښتینې انصاف او حساب ورکولو مستحق دي. د پمپوی په وینا د اکتوبر په پیل کې د شوي تاوتریخوالي په اړه د حکومت څېړنې کافي اعتبار نه درلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د عراق د ولسمشر بهرام سالی وروستي اقدامات چې د بیان او رسنیو پر ازادۍ جدي محدودیتونه لګوي باید نرم شي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په بغداد کې امنیتي ځواکونه د پوځي کچې د وښکي بهونکي ګاز لرونکي لاسي بمونه پر ګڼه ګوڼه کارولي چې د شدیدو ټپونو سبب شوي. همدې سازمان دا هم ویلي چې د اعتراضونو د یو څپې پر مهال نښه ویشتونکو اعتراض کوونکي پر سر او سینو په ډزو ویشتلې چې تر یوې اونۍ په کمه موده کې په ترڅ کې 150 کسان وژل شوي. د رپورټونو له مخې په دې اعتراضونو کې تر اوسه تر 2000 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. په اکتوبر میاشت کې عراقي پوځ ومنله چې د اعتراضونو د پایل پر مهال له حده زیات ځواک کارولی او دا یې هم وویل چې د هغو قومنده ورکوونکو افسرانو سره به حساب کتاب وکړي چې ناسم اقدامات یې کړي. د عراق ولسمشر خاغلی سالی تر دې مخکې د معترضانو په وړاندې تاوتریخوالی غندلی او د اکتوبر په 1 نیټې په تلویزیونی وینا کې د اداري فساد او د خلکو لپاره د کار د خو فرصتونو د پیدا کولو په برخو کې د یو لړ تدابیرو اعلان هم وکړ. خو دې اعلان اعتراض کوونکي خانې نه کړی شول. اعتراضونه تر ډیره په بغداد او عراق په جنوبي شیم میشتو سیمو کې متمرکز دي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او د دې مجلې په وروستیو شیبو کې بس تاسو راغلي پیغامونه واورو.
ستاسو له پیغامونو
آزادی رادیو ته دغه پیغام خپرومه چې زموږ په کندهار کې برق او سورج کې نوی راغلی. د دې ستونزو سره مخامخ یو بل لرو او د اوبو د مشکلاتو سره مخامخ یو بل د وړو ډیره ګراني ده. یو پارسل وړه په 3000 او اویا کلدار سره رسیدلی دي. نو دا مشکلات چې دولت کموږ دغه مشکلات د لوړسلو چارواکو پورې ورسیږي او موږ ته دغه دواړې زمینې راته برابرې کړي او کې نه برابروي او بل جبر کریس کی پاور کی دی هغه وخت وړه پر موږ ګران کی چې د اماز دروازه وتړل شي یا بل مثال هغه ورځ وړه پورته شي وړه خو چې دروازه وتړل شي د لیک وړه پر شان پاتې دی هغه به دوی میچ بعد به وړه ګران شي درې میچ بعد به وړه ګران شي چې چیرې دروازه وتړل شي هغه ورځ باندې چې مننه آزادي راځي
ورونه دغه ما دا خواهش دي دا د پاره پر دوی چې د پوسټر د پیسې اخلي وړه زر زر کلدارې زر زر افغانۍ اخلي وړه سره پر تاسو مې دې پاداب کړی د څه وتر مخور په تاسو باندې هم پیسې اخلي دا نورات د نورات سره هم پوسې اخلي زر زر افغانۍ اخلي وړه
زده بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالی ته خبر کوم دا د حکومت تلتزم فضا کې فضای مراکز هم نه لري سم نه لري دوی په فضا کې یو قرارداد غونډه ده ناکي خلکو باندې ډیسچارج کاری غټ غټ او اړوند باندې کاری ټول کورونا به د پاینه باسي یا بازارونه وږي د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالی ته خبر کوم. السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو امن لکم چې تر دې معلومات د ازادي رادیو خبرونه واوریدلې او ستاسو پیغامونه مو هم واوریدل. کچېری تاسو په خپل سیمو کې ستونزې لرئ نو کولی شئ چې ازادي رادیو سره شریک کړئ. موږ به د ځنګړو پروګرامونو له لارې درته خبر کړو. زموږ د نن ورځې خبرونه له هم دری مجله مو پاتې ده. زما همکار فرشته نگاه په سټوډیو کې ده. دری مجله به درته وړاندې کړي. زه به درسره خدای پاماني وکړم. فرشته جانې شرغلې
تشکر. فریبا جان سلام به شما. خسته